د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا خبری ساته په دې وګړه کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې تر اخره پورې راسره پاتې شئ او دا خبرونه راسره واورئ. لومړی به خبرونه وو. د پاکستان د فروری د اتمې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد بیلابیلو ګوندونو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان چارواکو په تورخم کې ډرورانو ته ویلي چې پر دغه لار به د مارچ له 1 وروسته بیا د ویزو پاسپورټ شرط عملي کیږي. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې روغتیایي خدماتو لپاره 380 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. د خبرونو تفصیل. نن په بلوچستان، کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او ځینو نورو برخو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د فروری د اتمې د عامو انتخاباتو د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه وکړل. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته پړلت وهي. هغه زیاته کړه چې یو عدالتي کمیشن باید د درغلیو پلټنه وکړي.
دا جماعت اسلامی دا مطالبه دا چې د الیکشن کې څومره غلط کارونه شوی دي دا هی د تحقیق لپاره د یو عدالتي کمیشن زر تر زره قائم شي. اسې د انتخابات د پاکستان په تاریخ کې د ټولو ناګنده انتخابات وو.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند خبر پختونخوا د مشر ایمل ولی خان لخوا پر ایکس یا پخوانی ټویټر باندې پرون لیکل شوی چې په ټاکنو کې د مبینه ټګیو پر ضد به دغه ګوند لومړی احتجاج د فروری په 6 په صوبې او بل د همدې میاشتې په 13 په 400 کې کوي. همداراز بلوچستان نېشنل پارټي، منګل پختونخوا ملي عوامي پارټي، تحریک انصاف او نورو په بلوچستان کې مظاهره کړې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا دغه تورونه ردوي چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده، او د انتخاباتو کمیشن ویلي دي چې د امنیتي ستونزو باوجود انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي دي. نن د خبر پختونخوا په صوبایي حلقه پی کې 90 کوهات د پنجاب صوبایي د قومي اسمبلی پر حلقه ان اتاتیا، خوشاب داشان د سند صوبایي په صوبایي حلقه ګوټکی پی اس 43 او پر ځینو پولینګ سټیشنونو نن بیا انتخابات ترسره شول. انتخاباتي کمیشن د خبر شوی بیان لمخې په دغه پولینګ مرکزونو کې د انتخاباتو پر ورځ انتخاباتي مواد په زوره اخیستل شوی وو. په کوارډ کې وسلوالو د 15 پولینګ ځایونو انتخاباتي مواد لمنځه وړي وو، نو ځکه په دغه ټولو نن انتخابات وشول. کمیشن په خپل بیان کې دا هم ویلي چې د دغه پولینګ مرکزونو نتیجې به هم نن ماښام اعلان کړي. په پاکستان کې د آزاد او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نه حکومتي ادارې فافن په تازه رپورت کې ویلي چې د فروری 8 په ټاکنو کې په ټول هیواد کې تر ټولو کمې رایې په جنوبي وزیرستان کې استعمال شوې دي. فافن پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دغه رپورت یې د انتخاباتو کمیشن پر پاڼه د قومي اسمبلۍ د 249 چوکیو د فارم و څلوختم په اساس جوړ کړی دی. د اداره وایي چې تر ټولو زیاتې رایې د سند قومي اسمبلۍ پر 214 څوکۍ کارول شوې چې د رایې اچولو شرایط څه کم 1.5% ده. په تورخم کې د کسټمز یا ګمرک چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغان او پاکستانی ترانسپورټران او ډریوران دي د مارچ 1 پورې خپل سفري اسناد مکمل کړي. دغه چارواکي ویلي چې تر دې وروسته بیا پر تورخم لارې د پاسپورټ او ویزی شرط لازمی کیږي، او کچا سره دا نوی ورته اجازه بنوي چې په دغه لار تجارت وکړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان تجارت کوونکو اندېښنه ښودلې چې د دې کار سره به یو ور بیا د دوی سوداګري کم شي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید بل لار راوباسي. د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي روان 2023 کال اتحادی هیوادونه په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 380 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د بیلابیلو هیوادونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې کار کوي، او حکومتونه یې په کار ده چې ملګرو ملتونو سره مرستې وکړي. اوچا نن پر خپل ایکس پانا چې په خوا ټوئیټر و لیکلی چې دغه پیسې به د لومړنۍ او متوسطې کچې پر روغتیایي خدماتو د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي او په وړاندې د غبرګون د پیاوړي کېدو د رواني یا نفسیتي روغتیا او د ټولنیزو خدمتونو د سمونو او همدارنګه د سختې خوارځواکۍ د مدیریت په چارو ولګیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه همداوس اوریدلای شي. د پاکستان په انتخاباتو باندې ګڼ رپورټونه تاسو ته لرو. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. دا غړې را سره تر اخره پورې واورئ. د فروری پاتمه په شو انتخاباتو کې د پاکستان هیڅ ګوند اکثریت نه دی اخیستی. په داسې کې به نوې جوړیدونکي اتحادي حکومت موجوده مسائل حل کړی شي.
یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دغه نشي جوړولی. چې کله هم یو سیاسي جماعت سره خپل مینډیټ نه وي او هغه د نورو خلکو د نورو سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې هغه ازهرانه طور باندې خپلې فیصلې نشي کولی.
مولانا فضل الرحمن په اپوزیشن کې د کیناستو ګواښ کړی او له پوځي اسټابلیشمنټ یې ګیلې کړې دي. یو څېړونکی وایي چې مولانا فضل الرحمن ولې له پوځ خفه دی.
مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې هغه د خپل کردار ادا کړی دی، خو د هغې په بدل کې د هغه سره چې کومه رویه وساتلې شوه نو هغه دا ګڼي چې یاره دا مناسب رویه نه ده.
په تورخم کې د ویزو او پاسپورت لازمي کېدو شرط بیا په عملي کېدو دی. یو سوداګر وای
دا یو حقیقت دی چې د ویزا پروسس سره باز مونږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرېږي. ویزا پروسس یو مشکل عمل دی او د سره به دا سیستم ودرېږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اور دین کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا وس وړاندې کیږي. هله د چي لا غزه هم واوري. اولنی رپورت ته بور شو د پاکستان تحریک انصاف وروستا عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي هم د 8 فروری د ټاکنو په اړه باندې خپل اندېښنې خودلې دي او ویلې دي داوایي کړې ده چې په دغه ټاکنو کې درغلې شوې دي. اکثره دا ګوندونه په هغه ځایونو کې د درغلې و خبره کوي چې له کوم ځایو د دوی امیدواران یا کاندیدان بریالي شوي نه دي. جماعت اسلامی ویل دی چې دوی با په اسلام آباد کې د انتخاباتو د کمیشن د دفتر مخې ته کینی احتجاجي درنه بکوي. عوامداراز عوامي نېشنل ګوند هم خپل د احتجاجونو لړۍ اعلان کړی ده. په دې حقلا د انتخاباتو کمیشن د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې درغلي نه ده شوی او سره له دې چې په ګڼو ځایونو کې امنیتي ستونزې وي بیا هم په شفاف ډول ټاکنې شوې دي. شبیر جان به نور تفصیل درته وایي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د 6 فروری نه به په صوابه کې احتجاجي تحریک پیلوي او له هغې وروسته به په 3 فروری 4 کې په ټاکنو کې د درغلیو او ټګې پر ضد احتجاجونه کوي. دغه ډول جماعت اسلامي هم د فروری په 14 سرخار اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مخ ته احتجاج اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا امیر پروفیسر ابراهیم مشال لیډو ته وایي چې باید ټول سیاسي ګوندونه په سیاسي کارونو او ټاکنو کې د اسټیبلشمنت د لاسوهنې پر ضد یو موټی شي.
د جماعت اسلامي دا مطالبه ده چې د الیکشن کې څومره غلط کارونه شوي دي دا هي د تحقیق لپاره د یو عدالتي کمیشن زر تر زره قائم شي. اسې د انتخابات د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه ګنده انتخابات وو. حقیقت دا دی چې په دې انتخاباتو کې د سیاسي جماعتونو کردار هم ډیر قابل مثال نه وو او دا اصل مسله ده. دا سیاسي جماعتونه او سیاسي قائدین دا کا فیصله وکړي چې موږ به په سیاست کې د ایجنسیانو کردار نه د خپل ځان لپاره په خپل حق کې او نه د خپل ځان خلاف برداشت کوو. ایجنسیانو کردار به هم ختم شي، الیکشن کمیشن ته به ازادي هم حاصله شي.
دا ډول جمعیت علما اسلام فیډل هم د 28 فروری نه احتجاجي تحریک اعلانولو پریکړه کړې ده او 1300 ورځې راسي پاسند او بلوچستان کې مظاهره هم روانه دي. د یادګون مرکزی وایند اسلم غوري مشال لیډو ته پدې ببلوای
الیکشن کمیشن سندھ کے دروازے پہ احتجاج کر رہے ہیں کراچی پہ, اس طرح بلوچستان میں پورا بلوچستان بند پڑا ہوا ہے ہب سے لے
منگ کراچی کی دا پریس کلب مختا پہ احتجاج ہو دغڑول ٹول بلوچستان میں بند کر دے ہر جگہ کے زم احتجاج نہ روان دی باقی تحریک مو شروع کر دے دو اشتم نیٹے باندھ مو اسلام آباد کے غنڈرا بلے لدا دغڑول پکوٹا کے بیا خیبر پختونخوا کے بیا سندھ کے اور پنجاب کے خپل کسان منظم کو او چمتو کو بے ہم ذہن سازی بور لگاؤ چیکم مقصد لپارا منگ دی پسڑکو نرو باسو او منگ تیاریاں نے کہو
کس مقصد کے لیے ہم ان کو روڈ پہ لا رہے ہیں, ہم تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے لیے.
دا چی دا دے احتجاج نبا س نتیجے راوزی او کنا زکا دا پاکستان مسلم لیگ او پیپلز گن علاوہ زیادتر گندنا پہ احتجاج کاری نو پی خبر کے شرون کے او خبریال محمود جان بابروائی
دا حالات چکم دی کنا دا دی ټول سیاسی پارٹو تدا پتم شیر دی سر چل سے چل شوی دی دی لے اس پارا مرام پتہ لگی او دی اس پارا مرام دی ٹول لب اس دا پتہ لگی خو خبر ادا دا چھے مشکل بدا بھی چھے ملک پہی و بدتر حالت طرف تزی سڑکو نبا بندی سیاسی جماعتو نبا ٹول گرد وڈے بھی پا پاکستان کے بعد اتفاق نمی سیسیز بنے بھی چھے پہی خبر بٹول متفق بھی نو اغا پاکستان کے بعد مشکلات پر اغا بھی گرانی بزیاتی کی
بل خود پاکستان تحریک انصاف د 9 فروری نه د ملک نور برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم احتجاجونه د روزانه په بنیاد پیل کړی دي. بلخوا الیکشن کمیشن وای د دوی شکایتونو لپاره دوی خصوصي ځایونه ټاکلي دي او د هر یو صوبې د هر یو ګوند امیدوار کولی شي چې دوی تخپل شکایتونه راولېږي. د پام وړ ده په 8 فروری ټول پاکستان کې ټاکنې شوي چې پکې د ټولو زیاتې قومي اسمبلی څوکې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافتیا امیدوارانو ترلاسه کړي چې سباندې 900 کې دي اور پسې د پاکستان مسلم لیگ نن 15 اویا او د پیپلز ګوند 450 څوکې تر لاسه کړي دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د انتخاباتو په اړه باندې رپورټونو ته دوام ورکوو. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم د 8 فروری نتیجې د ټاکنو نتیجې رد کړې دي او د انتخاباتو کې د درغلې او تور پورې کوي. دی وایي چې په ډیرو ځایونو کې نتیجې بدلې شوې دي. د دا ګواښ هم کړی دی چې ممکن دا په راتلونکي اسمبلی کې په قومي اسمبلی کې په پارلمان کې د اپوزیشن په بنچ کې نه. مولانا فضل الرحمن انداز له پوز هم ګیلې کړې دي. پوز دغه په څرګندونو څه نه دی ویلي, خو په پوخه وختونو کې پوز ویلي چې په سیاست کې ګوتې نه وهي او د هیڅ ګوند ملګرتیا یا مخالفت نه کوي. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
دا پاکستان په پارلیمانی سیاست کې تر ټولو فعال مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او د دپا وینا په انتخابی عمل کې د درغلیو خلاف په ټول ملک د تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. پس ور لسمه فروری په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزی مجلس شورا د ورځنی غونډې نه پس یو پریس کانفرنس د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی به د خپل مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف سره یو ځای د حزب اختلاف په چوکیو کینی. د په اسټبلیشمنت سخت نیوکه وکړې او تورې ولګولو چې اسټبلیشمنت الیکشن کمیشن اف پاکستان یرغمل کړو او د خپل خوخي امیدوارانی کامیاب کړل. د مولانا فضل الرحمن د سخت لجی او په اسټبلیشمنت د نیوکو پاړه په خبر کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال لډیو ته ویل
د مولانا صاحب د موډ نه د ښکاری چې هغه دا وخت د مقتدر قوتونو پر رویه باندې هغه یا ډیر زیات خفه دی او یا ډیر زیات غوسه دی. نو زما په خیال باندې په تیر وختونو کې چې د مقتدر قوتونو لپاره کاغه د ملک دننه په پارلیمنت کې څه کردار او یا د ملک نه بهر د افغانستان په حواله یا دلته د بدمنۍ په حواله باندې کوم صورت حال و, نو مولانا فضل الرحمن دا ګڼي چې هغه د خپل کردار ادا کړی دی خو د هغې په بدل کې د هغه سره چې کومه رویه وساتلې شوه نو هغه دا ګڼي چې یاره دا مناسب رویه نه ده.
خو ځینې نور تزیینګران وایي چې په اسټبلیشمنت تورونه لګول او لهجه سخته تل د مولانا فضل الرحمن د پر نوې خبره نه ده, ځکه چې د 2013 او 2013 انتخاباتو نه پس هم دغه خبرې کړې وي او اختار یې ورکړې چې دوی په مقابله کې کامیاب ګرځول شوی امیدواران په پارلیمان ته نه تلو ته هم پرې نګدي, خو وروسته بیا په پارلیمان کې کېناستو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي هم دغه نظر لري. د مولانا فضل الرحمن د سیاست په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
یو خدای چې څه نوی خبره نه ده د مولانا صاحب لخوا په اسټابلیشمنت الزامات تیر وختونو کې هغه هم دا الزامات لګولې دي، خو بیا وروسته چې کله حکومت جوړ شي او کله حالات لکه ټیکاو شي نو بیا هغه لکه د مختلفو کمیټیانو دي کمیټیانې دي مختلف ادارې دي د هغې د سربراهانو ټاکنه کې یا داسې لږ ډېر وزارتونه او په دې کې بیا هغه په هغې باندې بیا رضا صلاح شي. نو زما په خیال باندې دا اوسنۍ خبرې چې کومه دي دونه سخت الزامات دا زه فکر لرم چې دا کومه خیبر پښتونخوا کې ډېره غټه ماتې خوړلې ده، دا د هغې عکس العمل دی.
جمعیت علماء اسلام په قومي اسمبلی کې څلور چوکۍ ګټلې دي، خو په بلوچستان کې د لسو چوکیو ګټلو او هلته په صوبی حکومت کې د شاملېدو خبرې هم کوي. اگر چې په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په محل د وویل چې د ګوند مرکزی مجلس شورا یې وړاندیز کړی دی چې د پارلماني په ځای عوامي سیاست پیل کړي، خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې مولانا فضل الرحمان د حکومت نه بغیر نشي پاتې کېدی او سمو د پس په حکومت کې شامل شي.
تاسو تم تاریخ پته ده د نظرم خبر يم چې هغه د حکومت نه بهر پاتې کېدل ډېر زیاته ګرانه ده او دا غي دوه وجې دي. یو وجه خدا ده چې دیمه پی ټی آی سره په اپوزیشن کې څنګه کینی، دیمه دا چې هغه يم لکه د ای ان پی په شانته د دې پارټي په ډېر زیاته خراب شوی ده ان هغه یو پولیټیکل یو سوچ دی په پارټای کې دن نو سره ډېر زیات اختلاف ته چې مونږ لا د حکومت سره په دې معاملاتو کې تل نه دی پکار. ځکه جماعت اسلامي چیف ته وګوره ترين ته وګوره دا کسانو استعفا هم ځکه ورکړه چې هغه مونږ په دې الیکشن کې ډیلیور نکړه ان در پر خو ایز اف ناو ګران ده. خو زما ذاتی خیال داده چې مولانا فضل الرحمان و دا حکومت جوائن کی
د یادونه ورده چې د 2013 د انتخاباتو نه پس د تحریک انصاف جوړ شوی حکومت خلاف د سیاسي ګوندونو اتحاد د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر هم مولانا فضل الرحمان کوله او په 2022 کې د تحریک انصاف حکومت د عدم اعتماد د لارې ختمولو نه پس ګوند په حکومت کې وزارتونه هم اخیستي وو. د ده په مشرۍ کې راغونډ شوي ګوندونه اوس د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ سره ملګری شئ. موږ تاسو په فیسبوک باندې هم لیکلی دي. واتس اپ تاسو چې خپل فون کې کوم واتس اپ لرئ دا مغه د لار نه تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ سره ځان یو ځای کې والته ویډیوګانې وګورئ، تصویران وګورئ او مختلف رپورټونه وګورئ. بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان تحریک انصاف پلویانو پرون د فروری د اتم انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونه جاری وساتل. دوی او ځینو نورو سیاسي ګوندونو تور پر کړی دی چې په ټاکنو کې درغلی یا ټګي شوې ده. دا په اصل کې دا چې د تحریک انصاف ملاتړو آزاد امیدوارانو تر بل هر ګوند د پارلمان لپاره چې کوم چوکۍ وي په هغه کې تر بل هر ګوند زیاتې چوکۍ ګټل دي، خو بیا هم دا ګوند وایي چې په ډېرو ځینو کې ورسره زیاتې شوې دي. البته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه ردوي. نور تفصیل به شبیر احمد جان ور.
د پاکستان تحریک انصاف د چارواکو تر مخه د پیښور په درو بیلابیل ځینو کې دوی په شپږم ورځ هم احتجاج کوي چې پکې پیر زکوڑی پل، پیښور پریس کلب او فیسټری چوک حیات آباد شامل دي. دوی تور لګوي چې په اتم مئی د دوی د امیدوارانو فارم 45 کې د کم تر مخه چې دوی ګټلې هغه ولا بدل کړی شوی او ګټلې څوکۍ ترې اخستې دي. خو بیا د دغه احتجاجونو او پرلتنو له وجې پلارتونکي سختو ستونزو سره مخ وي. د پیښور اوسیدونکي واجد علي چې په 400 کې په یو شخصي بینک کې کار کوي وایي
پرون موټر وای پور اورا سے دما چر تا اورا سے دم موټر وای بند وا دل کم بند وا اغ سای تم بند وا وا 5 کیلومتر اسا پاس مزل می موقع سے فزو او بلدا چ لکدا مظاهری کم کی کنا دا پکار چ الیکشن کمیشن مخی توشی
دا ډول تاجران دکانداران او سوداګر وای وڑان دینا د دې روزګارونه خا
خراب دی او دلارو او موټر وی تړل سره دوی مالو رحم په وخت بیا نرا رسی د جوسو شربتونو د ابو او د ډبی د پي روزگار کون کی فضل امین خان وای
نو ملوی مسله جوړه کړي دا اکثر موټر وی بند شي یا اکثر دا ډی ټی روډ بند کی نو مونږه چې ګاډي راځي نو بیا لا تلوی ټنشن جوړي او سبل ورځ مونږه یو ګاډي راته نو هغه ترته بند کړو نو وخت پوري ته سارو
د عام ولست دغه وختونو پاړه چې باید د احتجاجونو او پرلتونو د اړوند ادارو مخ ته وګړي شي نه چې عام ولست لار بند کړي شي د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا څنګ مشر اکرام کټانا په دې بابل مشال لیړو ته وای
دا هر څه روان دي دا هم عوامو د منډیټ د پاره ده دا د دې عوامو د پیښور د عوامو کم چې لکه عوام جوړیږي د اته صبح هلقو او یو د قامی حلقې چې کم ووټران دي دا هغه حق ته پاره دا جنگ روان دي
دا پاکستان تحریک انصاف پلویان تورونه لګوي چې په پیښور کې اته صبح او یو د قامی اسمبلی حلقه داسې ده چرته چې د دوی امیدوارانو ګټه په بیلات بدل کړې ده نو ځکه دوی په احتجاج دي د غړول د جمعیت اسلامي جمعیت علما اسلام فیډلې او ځینې نور ګوندونو لخوا هم د ملک په بیلابیلو برخو او نورو صوبو کې احتجاجونه شوي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس ستو وړاندې کیږي په قامی او د خبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې تر ټولو زیات غړي د پاکستان تحریک انصاف ډلې نومول شوی آزاد کاندیدان یا امیدواران دي که دغه غړي په کومه سیاسي ډله کې شاملېږي نو ممکن ده چې په صوبه کې او په قامی اسمبلی کې به هم د دوی حکومت لپاره هلې ځلې پیل شي دوی لا واړ د مخه اعلان کړی دی چې په وفاق کې به د وحدت المسلمین سره مجلس وحدت المسلمین سره یو ځای کیږي او په خیبر پختونخوا کې به د جماعت اسلامي سره البته جماعت اسلامي له دې اتحاده انکار کړی دی ځکه چې په بیا شمیرنه کې په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي کم سیټ پاتې نه شو په دې اړه چې آیا تحریک انصاف به حکومت جوړ کړی شي او څه چیلنجونه ورته په مخ کې پراته دي د شانواس رگزی رپورټ اور
د انتخاباتي قانون د مخه د هر پارلماني سیاسي ډلې د زنانو لپاره ځانګړي څوکۍ وي خو هغه ډله تنظیم ګوند یا غړي چې هیڅ یو ګوند نه وي هغه به د ځانګړو څوکیو نه محروم وي پاکستان تحریک انصاف هم په قامی اسمبلی او هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په آزاد حیثیت تر ټولو زیاتې څوکۍ اخستې تر هغه چې دوی کومه سیاسي ډله کې شامل شي د زنانو ځانګړي څوکۍ به اخستې شي د فروری په 14 تحریک انصاف ګوند ویلو دوی به د جماعت اسلامي او مجلس وحدت المسلمین سره په شریک حکومت جوړوي جماعت اسلامي دغه خبر رد کړي او صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم خان ویلو دوی د چا سره هم د اتحاد یا د حکومت جوړولو خبره نه ده شوې او نو به دوی خپل ګوند د چا لپاره استعمالي دوه ته پرېږدي د مجلس وحدت المسلمین مرکزی دفتر په لاهور کې دی خو دغه ډلې یو غړی حمید حسین په کورمه کې د قامی اسمبلی د 28 حلقې نه کامیاب شوې د لاهور د جیو ټی وی خبریال مجید نظامی مشال رډو ته وویل که د تحریک انصاف غړو کوم ګوند کې شمولیت وکړه د دوی ځانګړي څوکۍ به هم محفوظه پاتې شي او بل دا چې دغه غړي به په قانوني ډول خوندي هم شي
اسکه بعد اس جماعت سے وابستہ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہو سکیں گے
دغه نه پس خو به دغه ډلې غړي نه خرڅيږي د ګوند فیصلو ضد به هم نشتلې او دا شان تحریک انصاف ډله به محفوظ شي که دوی آزاد پاتې شو نو کې دي شي لکه چې پنجاب کې وشو چې ځینې مسلم لیگ نن ته لاړل سند صوبه کې هم ځینې غړي پیپلز ګوند ته لاړل نو دا لړۍ به ودرېږي
تو کم از کم یہ سلسلہ رک جائے گا
د مجلس وحدت المسلمین اسلام آباد تنظیم یو مشر ارشاد حسین مشال ریډیو ته وویل دوی ځینې د ځانګړو څوکیو نمونه خو کمیشن ته ورکړي او که تحریک انصاف سره خبره پخه شوه نو بیا که ضرورت شو نور نمونه به هم ورکړي او څومره څوکۍ چې د دوی قانوني حق جوړیږي هغه به اخلي هر وخت چې انتخابات کیږي د ځانګړو څوکیو معنا د زنانو یا لږه کېو دپاره نمونه د کمیشن سره د انتخاباتو وړاندې جمع کیږي نو آیا داسې هم کوم قانون شته چې د انتخاباتو وروستو د ځانګړو څوکیو دپاره نمونه کمیشن ته ورکړی شي مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان نه وکړه
چې کوم پارټۍ کې دغه آزاد اراکین شامل شي نو چې دغه پارټۍ کوم لیست جاری کړی نو اول به هغه زنانه منتخب کیږي او که بیا فرض کا یو پارټۍ دوا نمونه د زنانه ورکړي لیست ورکړي او دغه بیا حق کیږي لس نو الیکشن کمیشن و بیا دغه پارټۍ نه مزید نمونه وغواړي چې تاسو لیست را کړئ قبایلی علاقو کې چې کله الیکشن وشو د تحریک اصلاحات قبایل د شاجی ګل چې کومه پارټي وا نو هغه د زنانو لیست نو جمع کړي خو به روسته الیکشن کمیشن ته وغوښته
دا خبر لا هم نه د پخ شوی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د مجلس وحدت المسلمین سره پارلماني اتحاد شوی او یا نه. خو که دغه اتحاد یې وشو نو د خیبر پختونخوا په صوبه کې به د زنانو په شپږ ویشتو او د لږکیو په څلورو څوکیو کې زیاتره د تحریک انصاف ګوند غړي منتخب شي. ولې په قومي سیمله کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې نه په لسو ځانګړو څوکیو کې هم د دغه ګوند زیاتره غړي منتخب شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه روانې دي او تاسې کولای شئ چې زموږ خبرونه ته د مشال ریډیو د واتس اپ چینل د لارې هم لاسرسی پیدا کړئ. واتس اپ چینل لکه څنګه چې تاسې واتس اپ عام په عام ډول استعمالوي همداسې کولای شئ چې د خپل موبایل په واتس اپ کې چپې خواته لاندې برخه کې اپډیټس یو برخه د هغې ته ورشئ او د هغې نه چې هلته تاسو کله ورشئ هلته تاسو ته چینلز راځي هغې کې تاسو مشال ریډیو سرچ کوئ پیدا کوي او جوائن کوي یا فالو کوي تعقیبی کوي نو په هغې باندې تاسو بیلابیل ویډیوګانې تصویرونه او رپورټونه خپرېږي. اوس هم یو مرکه دراورو د مرکې په بنیاد باندې یو رپورټ دراورو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان خور علیمه خان وایي پر ټولو خنډونو سربیره هم خلکو وښودله چې ورورې د خلکو په زړونو کې ځای لري. هغې اسوسیټیډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې ورورې باید له زندانه خوشې شي. راځئ چې په دې اړه نور تفصیل وکړو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خور علیمه خان وایي له کورنۍ او ګوند تحریک انصاف سره یې زیاتې روان دي. عدالت تحریک انصاف ته اجازه نه ورکړې چې د فروری پاتمه په عامو انتخاباتو کې د بیټ له نخې سره ګډون وکړي. سپریم کورټ په دې اړه په خپل پریکړه کې ویلي چې د دې وجه د تحریک انصاف لخوا د مشرتابه ټاکنې نه کول دي. خو علیمه خان وایي چې دا هر څه سازش دی. هغه زیاتوي چې لومړی ورور په جیل کې واچول شو بیا له ګونده د بیټ د روایتي نخې واخیستو په ټاکنو کې د رایو ګډوډولو کوشش وشو.
دا 15 میلیونو خلکو حق وخوړ او د بیټ نخې واخیسته. دا د 15 میلیونو خلکو نخه وه. هغه خلک چې بی تعلیم دي او خپل کاندید یې په دغه نخه پیژنده.
عمران خان دا محل په زندان کې دی. پر هغه د دولتي ډالیو د خرڅولو او دولتي رازونو د افشا کولو تورونه دي. نوموړی دا تورونه ردوي او وایي دا د نوموړي د لرې کولو چل جوړ شوی. د عمران خان ګوند د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ او د انتخاباتو پر کمیشن تور پورې کوي چې د نوموړي د بیا وزیر اعظمېدو مخه نیسي. د انتخاباتو کمیشن پوځ او حکومت د تحریک انصاف تورونه بې بنیاده بولي. خو د عمران خان خور علیمه خان وایي سره له دې هم خلکو د فروری پاتمه د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو ته رای ورکړي. البته د هغې په وینا د عمران خان د خوشی کولو کړه ورته پاتې دي.
خلکو هیڅ بل لار نه درلوده. عمران خان یو داسې بدیل دی چې خلک پرې راټولیږي. اوس مسله دا ده چې لومړی باید غلا شوی اکثریت ترلاسه شي. عمران خان په زندان کې دی، بندي کړی دی، نو دا د خلکو کار دی چې ووزي او خپل غلا شوی اکثریت لاسته راوړي.
د بیټ د نخې نه درلودو له وجې د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه په نورو انتخاباتي نښو ټاکنې وکړې او د پارلمان تر ټولو ډېرې درې نوي چوکۍ یې وګټلې. خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په لګولو سره تحریک انصاف او ګڼو نورو ګوندونو مظاهرې کړې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه رد کړي او وایي انتخابات شفاف ترسره شوي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو او ری او د خبرونې انیمی ته نږدې شوی یو تاسو کول شي چې په یوټیوب باندې بلا بلی ویډیوګانې د مشال ریډیو خبريږي هغه تاسو وګورئ په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم شته دي او خبری ویډیوګانې هم پکې موږ تاسو ته وړاندې کوو بل خبر دا ده چې چیرته تاسو د خپل دوستانو سره شریکول غواړئ ویډیوګانې نو هغه هم تاسو د یوټیوب نه په اسانه باندې کوي شي د خپل موبایل د یوټیوب هم ورتللې شي مشال ریډیو په یوټیوب کې ولټوي او دغه خبرونه ته ویډیوګانو ته لاسرسي پیدا کوي راځي اوس د خبرونو لنډیز وره نن په بلوچستان کراچي اسلام آباد پېښور او ځینو نورو برخو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د فروری د اتمې د عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه کړي دي جماعت اسلامي عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نېشنل پارټي منګل تحریک انصاف او ځینو نورو ګوندونو په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره وکړلې جماعت اسلامي غوښتنه کړې چې یو عدالتي کمیشن دې د درغلیو پلټنه وکړي بلخوا د انتخاباتو کمیشن تورونه ردوي او وایي چې ټاکنې په شفاف ډول ترسره شوې دي په تورخم کې د کسټمز یا ګمرک چارواکو ډرایورانو ته خبرداري ورکړه چې د مارچ له 1 وروسته به یو ځل بیا سفري اسناد مکمل ساتي چارواکو زیاته کړي چې که چا سره ویزا او پاسپورت تر دغه وخته پورې نه وي نو هغه به نشي کولای چې پر دغه لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري وکړي د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وای روان 2023 کال کې شریکي خیریه ادارې په افغانستان کې د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره 318 میلیون ډالر ته اړتیا لري د ادارې نن دا بیان جاری کړی دی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته د کرکټ په اړه به هم تاسو موږ خبرو خو لږ وروسته اوس به تاسو یو بل ریپورت وړاندې کو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي ډلو پر ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې راتلونکي د قطر غونډې ته چې په دوحه کې جوړیږي باید دوی هم ورغوښتل شي او د دوی غوښتنې باید واورېدل شي دغه مختلفو ګوندونو او ډلو او همداراز ادارو په یو شریکه اعلامیه کې دا غوښتنه کړې ده په دې اړه د خپل همکار څخه نور تفصیل اورو
د افغانستان یو شمیر ګوندونو د طالبانو مخالف جبهو او شوراګانو چې شمیر یې ولسو ترسیږي په یو ګډه اعلامیه کې لملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې فعال ونډې ورکولو غوښتنه کړې د دې سیاسي جریانونو په ګډه اعلامیه کې نن خبره شو راغلي دوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي د دوحې په غونډه کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي لورو ته د ونډې په ورکولو سره د هر اړخیز ملي پروسې له لارې د اوسني وضعیت د بدلېدو په افغانستان کې د بحران د پای او د یو قانوني حکومت د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي د اعلامیه کې د دوحې د ناستې د بریالیتوب شرایط د افغانانو د غوښتنو په پام کې نیول د اغېزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو لورو ګډون او له طالبانو سره د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو څخه ډډه کول په ګوته شوي دي د افغانستان یو شمېر ګوندونو د طالبانو مخالف جبهو او شوراګانو په اعلامیه کې چې طالبانو اله لوړاندې په هیواد کې دننه فعالیت لغوه کړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت سقوط کورنۍ او نړیواله توطیه بللې او وایي دوی حاضر دي چې د یوې ټول شموله ملي پروسې په پلي کولو سره د وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري وکړي د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سیاسي جریانونو د اعلامیه په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو د دې سیاسي جریانونو په اعلامیه کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو د حقونو په نقض جنسیتي اپارټایډ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وژنې شکنجې او اختطاف فرهنګ ستیزي د خلکو په زور بې ځایه کولو تورن شوی او دای هم ویلي چې د افغانستان سیاسي حاکمیت غصب کړی دی د طالبانو حکومت بیا لوړاندې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې د دوحې په غونډه کې باید د دوی غوښتنو ته پام وشي او له اوسني کړکېچه د افغانستان د وستو لپاره یو معقول حل لار وموندل شي د کابل یو اوسیدونکی رحیم الله
په لومړي سر کې باید ټول افغانان باید په دغه غونډه کې خپل ځان وویني او همداراس د افغانانو ټولو مشروع غوښتنو ته باید ځواب وویل شي او د دغه غونډې پر بنسټ او په بنیاد باندې باید داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټولو ته او ټول اړخونو ته باید د منلو وړ وي د
خوځو د حقوقو فعال مزدلفه کاکړ بیا وای
د دې غونډې څخه د افغان جون او شرزو هله منځي او د دې غشتنې د دې په دې غونډه کې باید تر ټولو زیات د اجنډا د افغانستان د شوزو پاره وي ځکه چې لکه څنګه چې معلومه ده د افغانستان شوزو اوس واقعا په ډیر بهراني وضعیت کې قرار لري د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي
د اعلامیه د افغانستان د ازادي او مقاومت جبهه د افغانستان د معترض خوځو غورزنګ حزب وحدت د مقاومت ملي شورا حزب اسلامي جمعیت اسلامي جنبش اسلامي عدالت او ازادي او د افغانستان د خلکو د همدلي ګوندونو دلوي مشرقي لوی قندهار او شمالي بزرگ شوراګانو او د افغانستان د جهاد او مقاومت لارښوونو د دفاع بهیر په ګډه خبره کړې ده
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس اوولس زره اته سوه اتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا او ردون کتا یدونه کهو چی مشال دیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالو رو تر شپگو بجو ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی پا پاتی یدو شو وقتونو کمو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو موبایل اپ باندې فری او وړیا موبایل اپ ته پاغه همشته دي تاسو کولی شئ د خپل سمارټ فون دی ته وایي چې تاسو په فون کې انټرنیټ وي او تاسو دا غي د لارې نه د خپل اپ سٹور نه د مشال ریډیو اپ ډاونلوډول شئ او زموږ خبرونه په شفاف ډول اوریدئ شئ د پاکستان چارواکو سوداګرو ترانسپورټرانو او ډریورانو ته اعلان کړی دی چې د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې باید خپل سفري اسناد مکمل کړي دوی وایي چې په تورخم یا په نورو لارو چې افغانستان سره څوک تګ راتګ کوي کاغه تجارانی کو نور خلک وي باید د مارچ له یو دیرشمې وروسته هم سم پاسپورت ولري او هم ویزه ولري او که دا دواړه نه وي نو یو ځل بیا به دغه لاره د تجارت لپاره بند وي ځکه چې بغیر له دغو اسنادو به چاته د سوداګرۍ اجازت نه وي یاد دې چې څو میاشتې مخکې هم دا لاره له همدې وجې بنده شوې وه بل خواته چمن لاره هم بنده ده د تجارت لپاره په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټر
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبروري په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې افغان او پاکستانی سوداګر ترانسپورټران او ډرایوران دي د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې خپل سفري اسناد مکمل کا دوی ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه با چاته د بغیر پاسپورت او ویزې اجازه ورنه کړي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا بل پلو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو اندېښنه ښودلې چې دې ګام سربا یا واربیا د دوی تجارت اغیزمن شي په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې په دومره لږه موده کې پاسپورت او ویزا اخیستل ناممکن کار دی او که بیا یې شرط وګرځوي نو د دوی کار به ورسره ډیر متاثره شي
نو دا مشکل به راپیخیږي وجه دا چې یو طرف ته خلکو سره پاسپورت مشکل دی بل طرف ته د ویزې مشکل دی نو د دې وجه نه دا یو حقیقت دی په ګراوند ریالټی ده چې د ویزا پروسس سره باز مونږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرګیږي څنګه دوه میاشتې مخکې د درې میاشتې مخکې ګیټ بند وو او هغه مشکل جوړو نو ویزا پروسس یو مشکل عمل دی او د سره به دا سیستم ودرېږي مستقل حل خدای دی چې بیا به د دوه ټولو خلکو ته چې کوم ترانسپورټران دي او کوم امپورټر ایکسپورټر دي دوه د پاره به د ویزا پروسس په پرایورټی بیس باندې اسانی او ورسره طریقه دام ده چې په بارډر باندې ویزا پوینټ جوړ شي چې هلته دوی د پر انټری ایگزټ او په آن د سپاټ دوی ته ویزا شکرلی شي چې دا سیستم روان وي ودرېږي نه.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې لړ کې خپل احساسات را سره شریک کړل.
بارډر چې کولاو شوې ده هغه نه بعد افغانستان تجارانو په کابل کې پاکستان سفارت او د خپل حکومتي نمائندگانو سره دوه درې ناستې شوې دي او هغه دا یو اپشن هم ورکړی دی چې دا پاسپورټ ویزا دا پروسس دا لږ مشکل دی او که افغانستان ډریور کلینډر ته پاکستان سفارت کابل یو لیټر ایشو کوي شپږ میاشتې ډیوریشن وي پکې او په هغه لیټر کې د ډریور او د کلینډر او د ګاډي ټول ډیټیل وي او د پاکستانی ډریور کلینډر ته په پیښور کې د افغانستان سفارت یو لیټر ایشو کوي او په هغه کې د پاکستانی ډریور کلینډر او د لاری ټول ډیټیل وي نو داسې به لږه اسانه شي. نو هغو ورته په دې جواب کې دا ویلي دي چې په دې خبره باندې به سره پاکستان او افغانستان حکومتونه کینی او دا اپشن چې دا ښه اپشن دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای وو او د دوی مال وړونکو ډک ګاډي د سفری اسنادو نه لرلو لوجه رئیسار کړی وو. شپږسل عمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت تړلی وو. د جنوري په 20مه نیټه دواړو خواوو واکمنو ترمنځ مذاکراتو نه پس په تورخم دروازه تجارتی حل زلی په دې شرط بحال شوی چې افغان ډروران به د مارچ یو دیرشمې نیټې پورې خپل سفری اسناد جوړ کړي. پاکستان په 2018 کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته د بغیر پاسپورت او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. د تیرې سمودې رئیس افغان ډرورانو ترانسپورټرانو او ناروغانو ته د بغیر سفری اسنادو په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه خو اوس ترې دا سهولت بیرته اخیستل شوی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې لړ کې په بیا بیا په خپل دریځ کې ویلي چې دغه غامی د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او د واتس اپ چینل د لارې هم اوریدل شي. واتس اپ چینل لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول تاسې د خپل فون د واتس اپ نه د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورتلل شي او دا غي طریقه تاسو واوریدل چې د خپل سمارټ فون په واتس اپ کې چپی خواته اپډیټ برخه ده پاغي کې چې تاسو چینل ستور شي اغل ته مشال ریډیو سرچ کوي پیدا کوي او هغه تاسو فالو کوي. همدارس په فیسبوک مو هم درته یو طریقه لیکل دی او لینک مو هم درته چولې دی تاسو ته مشال ریډیو پانه ته ورشي الته په پاولنه برخه کې چې دی اغل ته د واتس اپ طریقه شته دی اغل لینک کلیک کوي او تاسو بخپله دغه چینل ته ورشي. اوس یو بل رپورٹ ته ورزو په سواد کې د کار په ځینو کې لخصو سړیو سره د جنسي زورونو په اړه پرونی و تربیتی غونډه شوې و چې انتظامی د خبر پښتونخوا د محتسب ادارې کوله. په غونډه کې ویل شو چې جنسي زورونه یو جرم دی او د قانون لمخې له اغیزمن خلکو سره د انصاف لپاره باید کمیټي جوړ شي او همدارس قوانین چې کوم جوړ شوي دي هغه باید په سختۍ سره عملي شي. لا سواته پر نیاز احمد خان نور تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا صوبایي محتسب اداره چې بیرابر شوبو کې متاثر خلقو ته انصاف ورکول او عدالت هم دی د خزو حقونو پاړه په هر وستلو په لړ کې سوات منګور کې د اوبو ورکونکو اداره ډبلیو ایس ایس سی چې پکې دیارلس خزی او شپږ دیر سړي په یو ودانۍ کې کار کوي ورته د یادې ادارې وکیلې او مدني فعالې نتاشا ملک وویل چې جنسي زورنه یا هراسمنت که د ښځو سره وي او که سړو سره او که دفترو کې دننه وي او که بهر ناقانونه عمل دی د جنسي هراسمنت په اړه دا وایي
کمې زنانه ته داسې تصویران ولېږې کم چې فحاشا وي یا داسې ګانې ولېږې یا داسې ویډیو ولېږې یا داسې کمنټس یا داسې هغې خلاف یا داسې ګانې تاسو شایع کوي چې کم کې فحاشي چې دی هغه واضح وي یا پھر یا هغې داسې انوایرمنٹ کریئیٹ کې کم چې ہوسٹائل وی سیف نه وی اور هغه کې هغه کار نشي کوله هغه کار کون کیږي کې هغه بدل شي هغه ځلنه لګيږي نو دا موږ سره سیکشوال ہراسمنٹ
نتاشا ویل چې د خبر پختونخوا هر اداره کا سرکاري وی او کا شخصي چې پکې خزي او سړی کار کوي هغه لپاره ضروری ده چې درې کسیزا یا پنځه کسیزا کمیټي جوړ کړي چې پکې با یو خزه ضرور وي او د متاثر کس پر یاد ووري او پر مناسب کاروي وکړي کچره د کمیټي په یو غړي باندې الزام نو هغه به د ټینا لړکولې شي دا د جنسي هراسمنت جرم باړه زیاتوي
دې کې کبیا چرته یو مجرم باندې دا ثابت شي چې هغه جنسي هراسانی کړې ده نو هغه کې بیا ماینر او میجر پینلټیز دي ماینر کې دادی چې سنسر یعنی کوم انسان څومره بي عزتي شوی دا ما عمر مطلب کمپلیننت شوی دا ریسپونډنټ هم کو وذ هولډینګ دې کا ان پروموشن دې یا انکریمنٹ دې هغه سٹاپ کو یا کمپنسیشن ورنه ریکور کو اور میجر پینلٹیز بھی ادا دی چے اگر ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ شی یعنی کاغذ 2028 30 کے ریٹائر کی گی نو اگر بس کم کم کرنٹ ایئر دیگے کے ریٹائر شی یا اگر سروس نہ ریموو شی یا ڈسمس شی یا دا کم پروفیشنل لائسنس تے نو اگر کینسل شی
تربیت کے ناستا د تحصیل قبل بری بانڈے مہرین چیوم یا شوران دی پ ارج تو گا د دفتر کے کار شروع کڑے وے چے د خزو د کور نہ باہر راوتل نہ مناسب خبرو او بیا دفتر کے د سڑو سر پگڑا کار کول دی معاشرے کے خان نہ گڑ لے کی چلو یو شمیر هنرمند او تعلیمي اتجه نه کوي په کور ناست دي اوس دوی ته معلومه شوه چې داسې اداره شته چې د دوی پریاد او ریدل کیږي
ځینې زنانه دي چې هغه ته هم مسلی اکثر په کور کې دا غو پلان نه رور نه نو هغه ته دا مجبوري چې هغه بهر کار وکړي نو د دې یو یو وجه د وجه هغه بیا په کورونو کې بند پاتې شي
د یاد ادارې مشر اسف خان وای چې اوس په ډبلیو ایس ایس سی کې به د جنسي هراسمنت شکایت او ریدل لپاره کمیټي جوړوي او دوی هڅه وکړي چې په دا اړه د ادارې ټول کارکونان د قانون خبر کړي
اوس رورو په دې افیس کې د فیمل تعداد سیوا کیږي په دې وجه باندې مونږ دا ضرورت وګڼو چې مونږ په دې کې د یو اویرنس ټریننګ ورکو چې د خلکو ته پته ولګي او زموږ کم فیمل چې راغم بورډ لري راځي افیس ورک خپل هغه ډیوټي او دا سرانجام کوي او نور کم فیمل زیا غوتم دا میسج ورکی چې دلته کې یو ښه ماحول اویلیبل دی چې هغه ته هر زنانه راتلی شي او کار پکې کولی شي
د صوبایي محتسب ادارې وکیل وای چې د خیبر پختونخوا په هر دفتر عوامي ځای کې که د ښځو ماشومانو نرخزیانو سره زیاته وشي هغوی په ساده کاغذ پیښور کې دوی دفتر ته عرضی کولی شي ایمیل هم کولی شي بیا دغه لپاره په هر ضلع کې د ډیپټي کمشنر په دفتر کې هم خصوصي بین جوړ کړی شوی او متاثره کس هلته خپل شکایت ورکولی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروي کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو سروي اونۍ خبرونه د نهې پورس د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس بیرته د انتخاباتو په اړه د ریپورټون لړۍ ته ورزو د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د فروری اتمې انتخاباتو په مهال عام ولس هغه نومندانو یا کاندیدانو ته رای ورکړي چې د پوز او امنیتي ادارو ضد دریزی خپل کړو په دې کې لویه برخه د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نومندانو یا کاندیدانو ده چې د پاکستان د قومي اسمبلی ترڅنګ د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو پر ګڼو څوکیو بریا ترلاسه کړې ده. پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو او بلوچستان کې هم پر ځینو چوکیو اسټابلیشمنټ ضد نماندان بریالي شوي دي. دا چې په پاکستان کې یو ځل بیا اسټابلیشمنټ ضد بینیه ولې پیاوړی ښکاري او په راتلونکي کې د دې رجحان د دوام څومره امکانات دي، په دې هکله د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
په پاکستان کې د فبروري اتم انتخابات پر مهال د ولس یوې لویې برخې هغو کسانو ته رایه ورکړې چې اسټابلیشمنټ ضد بیانیه یې درلوده. د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نمایندانو دا ځل د خپل مشر عمران خان تر زندان کې دورسته د پوځ او امنیتي ادارو ضد بیانیه خپل کړې و او یو شمیر هغو یې آن مخامخ انتخاباتي کمپاین هم نسو کولای. دغه خپلواک نمایندانو د بل هر ګوند پرتله د قامی اسمبلی زیات څوکۍ وګټلې او بل خوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره غوڅ اکثریت ترلاسه کړ. پر دې سربېره په بلوچستان کې پښتنو او بلوڅ ملت پالو ګوندونو هم د ګڼو څوکیو ګټلې ادا کړې او پر انتخاباتي کمیشن تور پوری کوي چې د اسټابلیشمنت په وینا یې په انتخاباتو کې ټګي کړې او انتخاباتي نتیجې بدلې کړې دي، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړې دي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصطلاح په عمومي ډول د هغه هیواد د پوځ او امنیتي ادارو لپاره کارول کیږي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت ضد بیانیه تل پیاوړی پاتې شوی د خو پوځ او امنیتي ادارې مخه نیسي.
یعنی شپارس کال مخکی نور مشرف وی چې بنظیر بوټو او نواز شریف هغه وخت لا بهر ملک نه مشرف ویل چې دی خو خلکو رد کړی دی او دوی ته ځای نشته شای رالل او 2008 انتخاباتو کې دواړو اکثریت وکټلو د حکومت راغی او مشرف لاړو. نو دا خو همیشه ودا سي تقریبا ډیر وخت نه، مگر اوس لکه نورم سیوا شوی دا خو مشکل دا دی چې سیاسي پارټي مقابله نه کوي سره دې چې خلک ووټ ورکي د اسټابلیشمنت خلاف، خو نتیجې چې دې اسټابلیشمنت کنټرول کی او حکومت هغه جوړ کی.
جنرال پرویز مشرف د پاکستان پخوانی پوځي واکمن وو چې په 1999 کال کې د پوځي کودتا لاري واک ترلاسه کړ او تر 2008 کال پورې په واک کې پاتې شو. پر دې مهال په 2008 کال کې په لندن کې د پاکستان د دوه لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په هغه هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره چارټر آف ډیموکراسي یا د جمهوریت منشور لاسلیک کړ. نواز شریف او بنظیر بوټو په دې لوزنامه کې پریکړه وکړه چې یوازې ټاکل سوي استازي د پاکستان د ولس د لویو ګټو د خوندي کولو لپاره د حکومت کولو حق لري. د سیاسي چارو شنونکي او د پېښور پوهنتون پخوانی ښوونکي پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په 1947 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې په هغه هیواد کې پوځ تر ټولو زیات ځواکمن پاتې شوی دی او هر څوک چې مخې ته درېدلی هغوی یې زیانمن کړی دی. نوموړي زیاتوي چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه پر خپلو جمهوري ژمنو نه درېږي او د واک لپاره له اسټابلیشمنټ سره جوړجاړی کوي.
بات ادا کی گئی کہ اصل کے وقت کے حالات مزید خراب ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کنٹرول بلا سوا کی گئی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کم کسان پہ اجازت ور کے استفاقی الیکشن کھولے شو پتا سو قطر عمران خان پارٹی والا ہاں کسان صرف الیکشن کی اجازت متور کرے شو چکم جنہیں اسٹیبلشمنٹ بین آئے کئی اور دکا شان نواز شریف پارٹی کی ہر آگاہ کس الیکشن بنے دے چکم اسٹیبلش نہ ہو تو
افراسیاب خټاکم سیاسي ګوندونو ته ګوتنی سیاو زیاتوي چې پولیس کې پوهه راغلي خو د هغه په وینا سیاسي ګوندونه هم باید د اسټابلیشمنت خلاف لولس سره ودرېږي او د ولس درایو احترام وکړي.
که سیاسي پارټي ځان نه پوي خلکو پوي شوې دي چې اصلي مسله جنرال شاهد دی ملک کې او ټول اختیار د هغه دی، فیصله هغه کوي، د مشکل چې کوم جوړ شوی دی د هغه دی فیصله نه جوړ شوی دی. خو سیاسي پارټي سره نه ټینګي چې هغه هم د خلکو د بیانې سره ودرېږي. نو تاسو ګورئ چې څوک بیا دې بیانیه لګ لري شي خلک رات کی. نو خدا دې پر خبره ده چې بیانیه خو جاری وي ځکه څو پورې چې دا ظلم او زیاته او مشکلات وي، مگر سیاسي پارټي په کار ده چې خپل موقع بدل کی او خلکو خواهشات او خلکو غوښتنو سره ودرېږي.
په پاکستان کې د فبروري پر اتمه د انتخابات پر مهال د قامی اسمبلی له 216 تامو څوکیو څخه پر 215 رای واچول سوی چې د غیر حتمی نتیجو له مخې تر ټولو زیات یعنی 101 څوکی خپلواک نوماندانو ګټلې دي چې ورڅخه پر 2 د تحریک انصاف ملاتړي نوماندان منتخب شوی دي. بلخوا په نور لوی ګوندونو کې پاکستان مسلم لیگ نون 15، پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان 45 او متحده قامی موومنټ پاکستان 11 څوکی ګټلې دي. خو ډاکټر سرفراز خان زیاتوي چې عمران خان په اصولي ډول د اسټابلیشمنت خلاف نه دی، بلکې په موقتی ډول ورسره اختلاف پیدا شوی چې په راتلونکي کې بیا ورسره یو ځای کېدلای شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدن کو بالکل دا مشال ریڈیو دو زمنگ خبری گڑے اور پاکستان کے دو مسلم لیگ نون گوند لخوا دا نوی حکومت جوڑول لپاره ل بیلا بیلو سیاسی گوندونو سره تر رابطو روستا شپک گوندونه دراتلون کی وفاقی حکومت جوړول لپاره سلا شوی دی. په دې کې مسلم لیگ نون، مسلم لیگ قاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قام موومنت شامل دي. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې په پاکستان کې چې کوم حالات دي، اقتصاد خراب دی، روزګار کم دی، تجارت نشته، همداراز امنیتي ستونزې ډېرې دي. څېړونکي وایي چې دا هم یو لویه مسله ده. بل د پاکستان د پوځ او د ولسی حکومت ترمنځ، د ولسی نمائندګانو یا سیاستوالو ترمنځ هم اړیکې په خوا په څیر ښې نه دي. دا ټول به څنګه کیږي؟ آیا دا راتلونکي حکومت به د دې هر څه غم وکړی شي او دا مسلې به حل کړی شي کنه؟ په دې حقله دانیسا اجمل دغه ریپورت راځي چې په شریکه باور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري پاتمه عام انتخاباتو شو، په دې هیواد کې یو واری بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړکې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي مومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چیرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو، نو دا حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاسوهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې دی راتلونکي حکومت ته به د پاکستان چې کوم خراب اقتصاد دی د هغې مضبوطولی، او ځکه چې پاکستان د کم از کم دیرش پنځه دیرش بلین ډالر چې دی هغه په کار دی چې د خپلو قرضو قسطونه ورکې او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کوم انتشار مای د میاشتې په طریقه باندې خور کړی و، نو کیدی شي چې هغوی ته په اسمبلیانو کې دن او اسمبلیانو نه بار چې دی داسې د سیاسي انتشار چې دی خدشم کیدی شي، نو هغې کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج وي. سمو د پس چې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي، نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی د قانون سازۍ او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پې نه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج رامخې ته کیدی شي.
خو اسټابلیشمنټ یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړول لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ام کیو ام، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی و چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده. او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوځ او امنیتي ادارو کار دی. البته نوی حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
د خلکو لپاره به کومې لوی چیلنجونه ابدي چې اولس دی وخت ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته، پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخخته، خراب طرز حکمرانه یو ډیر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي، نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري د ادارو خلک مالدار کیږي. خدای لینونه د خلکو مخې لتیریږي چا کړی چې روټه هم نوي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډیر لوی فرق دی چې دا فرق تر سو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټکیږي، د پاکستان گورنس د پاکستان ای سم نه ټکیږي.
دغه سی خبريال عبد الله مومن بیا وای چې دراتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنۍ تګلارا، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امني او پالیسی ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
دغه سیاسي جماعتونو ته جسي منډیټ ورکو چې یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت دغه نشي جوړولای. چې کله هم یو سیاسی جماعت سره خپل منډیټ نه اوغه د نورو خلکو د نورو سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې هغه ازادانه تور باندې خپل فیصلې نشي کول. پاکستان کې بیا څورلس کاله پس یا لس کاله پس چې دی د دهشتګردۍ دومره غټ لهر چې دی هغه رالی چې کوم سول ملټري تعلقات دي غټ چیلنج دی. فوج د ایس آی ایف سی په شکل کې یو اداره جوړه کړه او هغې په لاندې باندې نه صرف سرمایه کاری چې ده هغه واخیستله بلکې د ځمکو اختیار یې هم واخیست. اوس هغوی د اوبو چې کوم انډس واټر کمیشن دی ایرسا چې کوم اداره ده د هغې سربراهي چې دغه هم یو فوجي جرنیل ته ورکوي. او بل د خارجه پالیسي چونکه نواز شریف دا اعلان کړو چې انډیا سره به خارجه پالیسي چې دغه به ښه کولو کوشش کېږي. بل طرف ته که تاسو اوس وخت فوج صاحب سالار آصف منیر یو ډېر سخت پالیسي چې ده هغه تاسو کتلي نو دا یو غټ چیلنج دی چې هغه به د ایران افغانستان او انډیا سره چې کوم دغه تعلقات دي دغه به څنګه سمي.
بلخوا پیپلز ګوند د فبروري په څوارلسمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشاورتي کمیټو د غړو یو غونډه شوي چې پکې په هیواد کې د ګرانې بیروزګارۍ غربت امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکمه حکومت جوړولو په اړه سلام